السلام علیکم د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدر من اوریدونکو. په دې یو ساعته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیز بحث لرو، خو خبرونه په خبرونو پیلېږي. د تاجکستان امنیتی سرچینې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په دریځې ورسیمه کې په یو برید کې یو چینایی وګړی وژل شوی دی. د ولسوالۍ د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په ختلان ولایت کې ده. د تاجکستان دو امنیتی سرچینو چې په امنیتي دلایلو نه غواړي نومونه یې په راپور کې یاد شي، د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته ویلي دي چې دا حمله تېره یکشنبه د لړم په 28مه ماښام مهال وشوه. د تاجکستان چارواکو د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ماشومانو د خوندیتوب ټولنه یا سیف د چلډرن وایي د 2024 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د سختو اقلیمي شرایطو له کبله تر 18000 ډیر کسان چې نیمایي یې ماشومان دي بې ځایه شوي دي، چې دا د 2023 کال پرتله زیاتوالی ښیي. د ټولنې د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، سره له دې چې افغانستان ډیر لږ مضر ګازونه تولیدوي، خو د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو لکه وچکالۍ، سیلونو او طوفانونو سره مخامخ دی. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مشر ارشاد ملک ویلی دی چې د اقلیم بحران په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې ژوروي، او د کورنیو د بې ځایه کېدو، د اوبو د سرچینو د وچېدو او د ماشومانو د زده کړو د مخنیوي سبب کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکو له ایرانی چارواکو سره د خواف هرات د ریل پټلۍ د درېمې برخې له لارې د لیګ درالیګ د زیاتولو او د افغانستان د ریل ګاډي د کارکونکو د تخنیکی او تخصصي ظرفیتونو د لوړولو په اړه خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د دې وزارت د ریل پټلۍ د برخې مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحب زاده د ایران د اورګاډي د ادارې له اجرایي رئیس سره په کتنه کې همدرس د افغانستان د اورګاډي د تاسیساتو د پراختیا لپاره د پانګونو پر فرصتونو هم خبرې کړې دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړي چې له مخې اوکراین اجازه نه درلوده. د امریکا لری واټن وشتونکو توغندي د روسیې په خاوره کې دننه د اهدافو د وشتلو لپاره وکاروي. د اسوشیټیټ پریس او رویټرز خبري اژانسونو، نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو او نورو رسنیو په دې اړه پرون د خبرو سرچینو په حواله راپور ورکړ چې سپینې مڼې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، او په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړې. د اوکراین ولسمشر په مستقیم ډول په دې اړه خبره شوې راپورونه نه دي تایید کړي، خو ویلي دي چې متحدانو ته د بریا د وړاندې شوې طرحې په مهمو ټکو کې د اوکراین د پوځ لخوا د لرې واټن وشتونکو وسلو د کارولو موضوع هم شامله ده. عراقی چارواکي وایي په صلاح الدین ولایت کې پرون په 14 کې 3 امنیتي سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د توسخوم ماتو خروال ذوالفقار البیاتي ویلي د دې چاودنې په ترڅ کې د پوځ د قطعي او قمندان یو بل افسر او د امنیتي ځواکونو یو غړی وژل شوی دي. یو امنیتي چارواکي فرانس پرس اژانس ته د وژل شویو کسانو شمیر تایید کړی، ویلي دي چې دا کسان په یو موټر کې سپاره و چې چاودنه پرې وشوه. عراق د 2018 کال په پای کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد په مبارزه کې بریا اعلان کړه، خو د دې ډلې جنګیالي لا هم د عراق په کلیوالو او نورو سیمو کې فعال دي. او د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو ترمنځ ورزنی لوبه د شپه روانه ده. دا د افغانستان، متحده عربی اماراتو او پاکستان په درې اړخیزه لوبلړۍ کې د افغانستان دوهمه لوبه ده. د اماراتو لوبډلې تر اوسه په شپږویشتو اوورونو کې 143 منډې کړې او څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان په لومړي اننګ کې اماراتو ته د 360 منډو هدف وټاکه. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د تاجکستان امنیتي سرچینې د دې هیواد په ختلان ولایت کې د افغانستان له خاورې د یو برید ادعا کوي. د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې د فعالو وسلوالو ډله به په یو د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مسله به په یو مرکه کې هم وڅېړو. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره په افغانستان کې د چاپیریال د ناوړه وضعیت په اړه خبرداری ورکوي.
دغه منی کې سخت او شدید بارانونه لمنه احتمال ته کوټه ونی ده، خو هغه کوټې د آبادی دوه سمینه درلوده. نو سپیل حال د خپلوانو کډوالیم پروت یم.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د روغتیايي اسانتیاو د کمښت له وجې د مور او ماشوم د مړینې او ناروغیو کچه لوړه شوې ده.
زوی مې دغه یوه هفته کېږي ستونی خوږېږي، تمامه شپه په تبه کې خوټېږي، نو ما تروسه ډاکتر ته پوهولی نه ده، نور وسه د ډاکتر نشته مونږ سره.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې بحث کې پر رسنیو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو موضوع څېړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د تاجکستان امنیتي سرچینو ویل دي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په یو سیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. دا ولسوالۍ د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په ختلان ولایت کې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د راپورونو له مخې په تاجکستان کې یو حمله کې چې ګمان کیږي د افغانستان له خاورې به سیوی وي د چین یو وګړی وژل شوی دی. په دې حمله کې چې تیر شپه د افغانستان پولې ته څیرمه سوی د چین څلور وګړي او یو ځایي اوسیدونکی ټپیان سوي دي. له پیښې به خبره سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه حمله د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په دره زربور ساحه کې سوی ده. د تاجکستان د ختلان ولایت دغه ولسوالۍ د افغانستان پولې ته څیرمه پراته ده چې کله ناکله ورڅخه د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. دوو سرچینو د موضوع حساسیت ته په پام د نمونو د نشولو په شرط د ازادي اروپا ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته نن دوشنبه ویلي چې دغه حمله تیر شپه سوي، خو د تاجکستان چارواکو د دې پیښې په باب تر اوسه رسمن څه نه دی ویلي او د چین حکومت حمله څرګندونې نه دي کړې. تروسه مشخصه نه ده چې په دې حمله کې د مخدره موادو قاچاقونکي که جنگي ډلې لاس لري. د تاجکستان په دې سیمه کې د چینایي وګړو حضور د سرو زرو په یوه کان کې د دوی له فعالیت سره تړاو لري. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ سیوات پر خلاف نه کارول کیږي، خو تاجکستان په وار وار له پولې هاغړې د امنیتي ګواښونو په باب اندېښنې ښولې دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د 2023 میلادي کال د اگست میاشتې پر 15مه د انصار الله په نوم د یوې افراطي ډلې چې په تاجکستان کې فعالیت منه دی د دریو غړو د وژلو ترڅنګ د وسلو او مهماتو د کشف خبر ورکړی وو. په مستقل ډول د دغه سي اداګانو تایید یو سخت کار دی. تر دې مخکې هم په سرحدي ولسوالۍ شمس الدین شاهین کې د تاجکستان پر وګړو او پولیساتو د حملو او د هغوی د یرغمل کېدو راپورونه ورکول سوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې د چین وګړي په دې سیمه کې وژل کیږي او څلور نور چینایي وګړي ټپیان کیږي. تاجکستان په وار وار د خپلو سرحدونو د خوندیتوب په باب اندېښنې ښولې او د افغانستان پولې ته څیرمه یې خپل امنیتي تدابیر سخت کړي دي.
قدر من اوریدونکو، پر راپور کې مو واوریدل چې د تاجکستان امنیتی سرچینې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زیوار سیمه کې چې د سیمه د ختلان په ولایت کې پرته ده، وایي چې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی دی. په دې اړه د نور بحث لپاره د شبه افغان خبریال میرویس افغان چې د تروریزم اړوند مسایل څاري په مستقیمه اړیکه سره دی. افغان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د تاجکی چارواکو دا ادعا چې تاسو په راپور کې واورید، تاسو ته څومره کرخ ښکاري؟
مننه. په تکلیف لومړی خو په افغانستان کې د کی شک نشته چې یو شمیر وسلوالي ترهګری ډلې شتون لري، ځینې د طالب تر نظارت لاندې او ځینې د طالب په پټه، او ځینې داسې هم شته چې تاسو به په سیمه کې فعالیت نه کوي، په خپل یوادونه کې به فعالیت نه کوي، اما دلته د ژوندۍ پاتې کېدو حق لري. نو دې ته په کتو سره احتمال شته چې پېښه رامنځته شوې وي د دې احتمال به نسبتا زیات وي چې پېښه دې شوې وي. خو زه په مجموع کې یو بل ټکي ته اشاره کول غواړم، هغه دا دی چې په دغه سیمه کې د تاجکستان او ازبکستان سره په سرحدي سیمه کې وسلوالی ترهاګری ډلې شتون لري. دا طالب چارواکو، طالب استخباراتو ما تم تایید کړی دی چې په دې سیمه کې د انصار الله ډلې یو شمیر کسان موجود دي او هغه فعالیت کوي. حتی ځینو ځایي سرچینو دا هم ویلي دي چې ځینې د افغانستان ولسوالۍ په ټولیز ډول د هغو خلکو په ولکه کې دي او په خپل البته په ولسوالۍ کې حکومت ته طالبانو دی، خو لري پرتو سیمو کې وسلوالی ډلې موجود دي. نو د احتمالي نسره دي د لایخو لا هم تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو ول طالب چارواکو هم تر اوسه په دې مورید څه نه دی ویلي او په خپل تاجکستاني چارواکو څه هم تر اوسه څه نه دی ویلي. البته چیرته په کتو چې د افغانستان له خاورې ورته بریدونه سوي دي، ورته پیښې سوي دي، نو دا ویلای شو چې امکان یې ډیر زیات دی.
په دې سیمه کې افغان څه کومې ډلې فعال دي؟ آیا د چین د اویغورانو وسلوال هم شته؟
ات شک نشته، بالکل ست د یلغوریانو وسلوال هم وجود لري. په افغانستان کې بلا بیل ډلې وجود لري لبد مرغه. دا یو هغه اندیشنه ده چې د افغانستان له ټوله بشور او غړو سره موجوده ده چې په افغانستان کې وسلوالي ډلې شتون لري. خود وسلوالو ډلو شتون لکه څنګه چې ما وای په بلا بیلو اشکال ده. مثلا طالب وای چې ما خاور به د چا خلاف نه کاروي، د چا خلاف څه مراد دا دی چې دلته به پلان نه جوړوي، هلته به برید نه کوي. ولی تر ډیره برید پورې هغه وسلوالي ډلې چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول ملاتړ کړی وو، هغه د اسلام او د مسلمانۍ داول لري. هغه وایي چې موږ مسلمانان یو او تاسو د مشر بیعت کوو او تاسو د نظام ملاتړ یو، موږ په بل ځای کې په دنیا کې د اوسېدلو ځای نه لرو، نو دلته ژوند کول غواړو. په دې کې دینی هغه کسان چې په خوا په افغانستان کې موجود ول، یو تعداد یې خالص لا کړل سول یا لري پروتوسی متواسته ول سول، اما شک نشته چې په افغانستان کې وسلوالي ډلې شته. د ګوندیو هیوادونو یا د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ترهګری ډلې شتون لري. البته تر دې راه د پوره د خبره طالب چارواکي نه مني او پر دې باندې سترګې پټوي. خو دالی دل سیوی دی، یلغوریان دل تستا، دانسارو لا دل تستا، دبیلا بیلو هی وادونو پرکسانو گوتی نیول کیجی.
دا چینایی وگره چه وجل شوی، فکر کوی چه دا با اسی دی یوی نا امنی یو بیلگوی او که با هدفی وجنوی پا خاص دول با چینایی پنخ شوی وی؟
تر دې ربریده په دغه سی پیښو کې چې څومره موږ لیدلې دي یا مو څارلې دي، عموما هدفي وژنې کمې وي. ولی بیا هم احتمال د هدفي وژنو هم موجود وي، شک نسته. ولی که چیرته دغه سیمه ته وکتل چې وسوال دارا پیدا کړي چینایي وګړي دلته څه کول نه، د چینایي وګړي کار دلته څه وتراتل دې سرحته. خو د دې ټولو
دا مهمه پوښتنه ده، تاسو څه فکر کوئ چې څه غوښتل دي چینایي وګړو دلته؟ اسی تورست دی او کب فکر کوي چې دلته چین فعال دی؟
چین په مجموع کې په افغانستان او پاکستان کې یا په سیمه کې تر نورې نړۍ زیات فعال دی او چین د خپل فعالیت اظهار اوس کوي. مخکې تر دې د فعالیت اظهار نه کاوه، اوس هڅه کوي چې د فعالیت اظهار وشي. نو دا به لومړنۍ پیښه نه وي چې دوی تور پیښیږي. د دغه اظهار سره به د دوی مخالف ډلې، هغه ډلې، هغه هیوادونه چې د دوی مخالف دي یا هغه وسلوال چې د دوی مخالف دي په ځانګړي ډول یلغوریان، اغوی به دا بریدونه زیاتیږي. نو د اټکل مخې دا ویلای سو چې دا به لومړنی او اخیرنی پیښه نه وي. دا سی خال خال پیښه په خوا په پاکستان کې پر چینایي وګړو باندې کېدلې چې وسا هغه د خبره تر ډیره ځای پورې ډیر مخ ته تللې ده، ډیر خلک یې مري. همدا سلسله وز دې منطقې ته هم ډیر امکان لري چې را انتقال شي او کېدای شي پر اتلونکو کې د دوی مخالفین په افغانستان کې دنه هم پر چینایانو باندې بریدونه وکړي. البته بریدونه شای مرموز وی په لومړی کې لکه په پاکستان کې چې مرموز وو اورست ښکارا چې ځکه دې علت یو دا کې دای چې چینایان اوس د خپل حضور د ښکارا کولو هڅه کوي، نو د حضور د ښکارا کولو مخالفان هم په سیمه کې موجود دي، هغه به د حضور مخنیوي کوي یا به د دې هڅې مخنیوي کوي. نو امکان ډیر دا لري چې تصادفي و نه اوسېږي، هدفي و اوسېږي.
ډیر زیاته مننه خبریال او د تروریزم د اړوندو مسایلو څارونکی میرویس افغان او چیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق په بیلابیلو بیانونو کې په افغانستان کې د افغان ښځو او میندو په اړه اندېښنه ښودلې.
سموک راغله ازادي رادیو اوري قدر منور اوریدونکو اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق یو ان اف پی ای وای روغتیاي اسانتیاو ته د خزو د لاسرسي کمیدل په افغانستان کې د مایندو د مړینې او ناروغي کچه لوړوي. د صندوق پر خپل ایکس پانه لیکلي چې په افغانستان کې امیندواره میندې د روان کړکیش له کبله له زیاتو خطرونو او زیانونو سره مخامخ دي. په همدې حال کې په کور دننه یو شمیر میرمنې وایي چې د بیلابیلو لاملونو له کبله روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او له سختو ننګونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی تاسو ته وړاندې کوي.
ګڼو رسنیو له دې جملې نیویارک ټایمز، واشنگټن پوسټ، اسوسییټډ پریس، رویټرز او ځینو نورو په دې باب د هغو سرچینو په حواله چې له دې موضوع خبر.
قدر منوریدونکو د ټکنیکی ستونزو له کبله له تاسو نه بخښنه غواړم چې په راپورونو کې یو څه وړاندې مطلب وړاندې ورسته شول، خو اوس ورځو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د یو ان اف پی ای راپورت چې مخکې ما وویل چې د ماشومان د ژغورنې صندوق وایي یوازې د روان کال په لومړۍ میاشت کې په افغانستان کې د هوا د ناوړه وضعیت له کبله 8000 کسان بې ځایه شوي دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق په بیلابیلو بیانونو کې په افغانستان کې د افغان ښځو او میندو په اړه اندېښنې ښودلې او ویلې دي چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي کمیدل د میندو د مړینې او ناروغۍ کچه لوړوي. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ په بیلابیلو بیانونو کې دا هم ویلې چې په دغه هیواد کې امیندواره میرمنې او نوې ماشوم زیږونکې میندې د روان کړکېچ لامل له زیاتو خطرونو او زیانونو سره مخ دي. یاد صندوق ویلې چې د بیړنیو حالاتو د زیږون او امیندوارۍ پر مهال میندو ته د معیاري خدماتونو، متخصص روغتیا پالانو او نرسانو او د بیړنۍ پاملرنې نشتون د دې لامل سوای چې د غخزي له فزیکی او رواني ستونزو سره مخ سي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي لامل شکایت کوي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ اوسیدونکو 22 کلن نظر خونه وای د څلور میاشتو امیدوار ده او لای ډاکټر ته لاسرسي نشته.
ما چون معاملدار هستم، مګم تا بال پښتنتن نه رفتم شیم کار
د څلور میاشتو امیدوار يم، خو ډاکټر ته نه يم تللی. میډم په سړک هغه د لاسه افغاني او ګلاسونه انار پلوري. ډاکټر او درملو ته می رسیدنه نشي کولای. زما وینه هم میکروبي ده. که واکسین نه ته ونشي ماشوم می ځای کیږي. نو ډیر رستونځو سره مخ يم. هم دومره پیسې نشته یو ځل تر ډاکټر او لاړ شم.
ګلدسته بیا د کابل خر اوسیدونکو ده. دا وایي 15 واړه ماشومان لري او د خپل کورنۍ سرپرست ده، خو د بیوسۍ لامل د ماشومانو په ګډون خپل روغتیا ته هم سم پاملرنه نسی کولای.
ما خپل شپې ته اوس خوب نه لرم چې دا سر مې تینا خو کې کی او چې ډاکټر ته لاړم سرکاري شفاخانه ته لري د عملیاتي کیو لاړ شه دولتي کی شخصي کی عملیات کنو دغه د 2 میاشتې 3 میاشتې شولې چې زه تینا شپې خوب نه لرم هغه ته راو مې تینا دغه زوی می دغه یو هفته کې ګستونه خوګیږي تمام شپه په تبه کې خټیږي. ما تر اوسه ډاکټر ته پوهولای نه ده، نور واسه د ډاکټر نشته مونږ سره. خدای هم سایه ده مونږ د کور څنګ کې بیګام ورغلم چې زوی ته می ګولې مولې تیر واخیستلې. دوه ورکی ماشوم نه ولې مګا ماما ګولې ما زوی ته نیمای نیمای کړې ور میکړې.
خو د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق ویلي چې دوی د روان کال له جنوري تر اکتوبر میاس پورې په ټول افغانستان کې 3.5 میلیون خلکو ته د ژوند ژغورنې خدماتونه وړاندې کړي. د دې ادارې د بیان لمخې دوی په دې موده کې یوازې درې ولایتونو کې له 18000 زیاتو ښځو او نجونو ته د رواني ټولنیزې مشورې خدماتونه هم وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په مرستندوی مؤسسو او په ځانګړي توګه د روغتیا په برخه کې د خزو پر کار د طالبانو محدودیتونو په هیواد کې د خزو لپاره اړینو خدمتونو ته لاسرسای لاستونزمن کړای دی. د دې وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې پر خزو او انجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیزونو په افغانستان کې د جبري ودونو او د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته د امریکایي رسنیو د راپورونو لمخه د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړې دي چې لمخې اوکرين اجازه نه درلوده. د امریکا لری واټن وشتونکو توغندي د روسي په خوره کې دننه د اهدافو د وشتلو لپاره وکړوي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په مستقیم ډول په دې اړه خبر شوی راپورونه نه دی تایید کړي. لدې مخکې اوکرين اجازه نه درلوده چې د روسي په خوره کې دننه د امریکا د متحده ایالاتونو لری واټن وشتونکو توغندي وکړوي. د هم په دې اړه نور تفصيل
ګڼو رسنیو له دې جملې نیویارک ټایمز، واشنگټن پوسټ، اسوسییټډ پریس، رویټرز او ځینو نورو په دې باب د هغو سرچینو په حواله چې له دې موضوع خبرې وي پرون یک شنبه راپور ورکړی دی. د دغو رسنیو د راپورونو پر اساس د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړل چې لمخې اوکرين اجازه نه درلوده د امریکا لري واټن توغندي د روسیې په خوره کې دننه د اهدافو د وشتلو لپاره وکاروي. سپینی مانی په دې باب تبصره نه ده کړې او په دې اړه د ازادي اروپا ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي. رویټرز خبری ایجنسی د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې کیف په پام کې لري پر روان ورځو کې د لومړي ځل لپاره د روسیې په خاوره کې دننه د حملو پر مهال لري واټنه توغندي وکاروي خو دقیق وخت مشخص کړی نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن برازیل ته د سفر پر مهال د اعلان وکړ خو په دې باب یې د خبریالانو پوښتنې ځواب نه کړی. که دا خبر تایید سي دا به د امریکا د متحده ایالاتونو په پالیسي کې یو لوی بدلون وي، هغه هم داسې مهال چې کیف له زیاتې مودې د لرې واټنو توغندیو د کارونې د اجازې غوښتنه درلوده. دا به بریتانیا، فرانسې او جرمني ته هم لاره پرانیزي چې د واشنگټن اقدام ته ورته عمل وکړي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په مستقیم ډول په دې اړه خبر سوي راپورونه تایید کړي نه دي خو ویلي دي چې متحدانو ته د بریا د وړاندې سوي طرحې په کلیدي ټکو کې د اوکرين د پوز لخوا د لرې واټنه وسلو د کارولو موضوع هم شامل ده. رویټرز خبری ایجنسی د با خبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې اوکرين به احتمالا د اتاکم سپنوم د لرې واټنه توغندیو د کارونې اجازه ولري چې تر 300 کیلومتر پورې مزل کولای شي. په کاناډا کې ډیره د دفاعي مسایلو شنن کې کال به بادوار چې د لیر واټنه توغندوی په باب مقاله لیکلی ویلي امریکا د 2023 لدی کال تر دسمبر میاشتې پورې په خپلو ډیپوګانو کې 2400 دا ډول لیر واټنه توغندي درلودل چې شاوخوا نیمایي اوس تر وخت تیر دي. د پوینا په ورستی کال کې 500 نور توغندي هم دغه ډیپوګانو ته ورزیات سیوی خو د امریکا دفاع وزارت په پراخه پیمانه پر ځکولو کې زړه نازړو. د پولند ولسمشر اندری دودا نن د امریکا د دې پریکړې په تړه ویلي چې دا به د دوو ګاونډیو هیوادونو په جګړه کې برخلیک ټاکون کی وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن وای یوازې د روان کال په لومړی میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د ناوړه وضعیت له کبله 8 سره کسان بې ځای شوې دي. د سازمان پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې لیکلي چې د دې شمیر یوازې نیمایي ماشومان دي. په عین حال کې یو شمیر هغه کسان چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو له کبله زیانمن شوي وای د خپل سیمو پر حدودو ته اړ شوي دي. په دې اړه جزئیات د سنا کاکر پر راپور کې واوري.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شوي بشري بحران په اړه خبرداری ورکړی دی. یاد سازمان پرون یکشنبه د نومبر په 18 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې د روان کال په لومړیو میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د سختو شرایطو له امله له 30 زیات کسان چې نیمایي ماشومان و بې ځایه شوي دي. سیف د چلډرن زیاته کړې چې دا شمېرې د 2023 کال له مجموعي شمېرو څخه زیاتې دي. په بیان کې راغلي چې د کاربن له کمښت سره سره افغانستان د اقلیم د بدلون له منفي پایلو لکه وچکالۍ، سیلابونو او طوفانونو سره مخ دی. په دې بیان کې په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې صندوق د مشر ارشد ملک په حواله راغلي، اقلیمي بحران د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خرابوي چې کورنۍ بې ځایه کوي، د اوبو سرچینې ویجاړوي او د ماشومانو د زده کړې مخه نیسي. ښاغلي ملک زیاته کړې، نوي زیږیدلي افغان ماشومان به په خپل ژوند کې د نننۍ شپېته کلونو په پرتله 5.3 برابره له وچکالۍ سره مخ شي. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانګالی هیواد دی. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینو د کمښت تر څنګ سیلابونه، مرګونې زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پرېښي او د خپلو سیمو پرېښودو ته یې اړ کړي. د بغلان ولایت اوسیدونکی نور رحمان وایي، په یاد ولایت کې د ډیرو سیلابونو له امله د خپل ولایت پرېښودو ته اړ شو.
په دې وروستیو کې مو په ډیرو ستونزو سره له بغلان ولایت څخه کابل ته کډه وکړه. دلته څوک نه پیژنو، ټول خپلوان مو په بغلان کې دي، د دې لپاره چې هلته سیلابونه زیات راځي. خلاصه د طبیعي پیښو امکان هلته زیات دی او له همدې کبله کابل ته راغلو.
د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکی فرمان شاه چې اوس په تورخم کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل،
لکه څرنګه چې سږ کال په دغه مني کې سخت او شدید بارانونه له امله زما دلته کوټه ولیده، خو هغه کوټې د آبادۍ دوه وسمې نه درلوده. اوس په الحال دلته د تورخم په ساحه کې د خپلوانو کډوال یم پروت یم.
په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ له خورا بېوزلو هېوادونو څخه دی، څو لسیزې جګړو او د چاپیریال زیانونو افغانستان په داسې یو هېواد بدل کړی دی چې د اقلیمي بدلون له کبله خورا ډېر زیان وراوښتی دی. د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په هدف نړیوال کانفرانس د اذربایجان په باکو کې روان دی. د طالبانو حکومت یوه پلاوی د دوی د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متی الحق خالص په مشرۍ د لومړي ځل لپاره په دې کانفرانس کې ګډون کړی. نوموړي دې کانفرانس کې د ګډون په موخه باکو ته د سفر پر مهال ویلي وو، افغانستان د اقلیمي بدلون له ناوړه اغېزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، خو د دوی حکومت چې نړیوالو تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، ښایي ونشي کولی د اقلیمي بدلون د ناوړه اثراتو پر وړاندې د مبارزې لپاره افغانستان ته د نړیوالو مرستې جلب کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM ارقام هم ښیي چې اقلیمي بدلون له افغانستانه بهر ته د کډوالو او د کورنیو بې ځایه شوو د شمېر د زیاتېدو سبب شوی دی. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په دې وروستیو کې دا هم ویلي وو چې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې د څه باندې 3 لک ماشومانو په ګډون شاوخوا 1.3 میلیونه وګړي د اقلیم له بدلون څخه اغېزمن شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
زموږ راګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په لندو چپو 1925 مترو خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهم نیمای کې 25 دقیقې بس لرو، خو دا شیبه
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د شنه شبخانی د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ځاختر لوړ مسولینو پرې رساوه. ستاسو په ذریعہ باندې موږ دلته ورور نه دواوی نه قانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات او شنه کې چې داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ لکه په دغه کله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي، ورور پیسې 400 راځي، هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکیږي. نو موږ لکه په دغه کار کې همکاري را سره وکړل. ورور زه خپله هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی، لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه. نیک هلی وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو يم. لند پیغام پرېږدم. دا چې ژمه پر رسیدو د نوځین هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدار خلکو می غوښتنه ده چې لاړمنو کورنیو سره پر همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد خده، نو هر ژمه نوې کورتۍ او صدران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې لځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي، د نورو لپاره بنوي. هله ده زما پیغام نشر.
سلامونه اونې کې هله خیر عمران و سلام له خصوصیت څخه د زده رډو کارکونکو څخه خله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لارو لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو نه سوای چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي له تاسو څخه خله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په کې کوشش وکړي چې خلاص شي ډېر په بد حالات کې وو مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو را سره وسی په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې البته موضوع په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د حکومت د نویو محدودیتونو موضوع ده خو اوس په مکری خبرونو ته د تاجکستان امنیتی سرچینې ادا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په دریزي ورسیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی دی. د تاجکستان دوه امنیتی سرچینو چې په امنیتی دلایلو نه غواړي نومونه یې په راپور کې یاد شي د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته ویلي چې د حمله د یکشنبې په ورځ ماښام مهال وشوه. د تاجکستان چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ماشومانو د خوندیتوب ټولنه سیف د چلن نوایی د 2023 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د سختو اقلیمي شرایطو له کبله تر 1300 ډیر کسان چې نیمایي ماشومانو بې ځایه شوي دي. په افغانستان کې د سیف د چلن مشر ارشاد ملک ویلي دي چې د اقلیمي بحران له کبله په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې ژور شوی او د کورنیو د بې ځایه کېدو د اوبو د سرچینو د ختمېدو او د ماشومانو د زده کړې د مخنیوي باعث شوی. د طالبانو د حکومت چارواکو له ایراني چارواکو سره د خواف هرات د ریل پټلۍ د درېمې برخې له لارې د لیک درالیک د زیاتولو او د افغانستان د ریل ګاډي د کارکونکو د تخنیکي او تخصصي ظرفیتونو د لوړولو په اړه خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي دواړو خواوو همدارز د افغانستان د اورګاډي د تاسیساتو د پراختیا لپاره د پانګونو پر فرصتونو هم خبرې کړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړي چې له مخې اوکراین اجازه نه درلوده د امریکا لري وټن وشتونکي توغندي د روسیې په خوره کې دننه د اهدافو د وشتلو لپاره وکاروي. د اوکراین ولسمشر په مستقیم ډول په دې اړه خبره شوي راپورونه نه دي تایید کړي خو ویلي دي چې متحدانو ته د بریا د وړاندې شوې طرحې په مهمو ټکو کې د اوکراین د پوځ لخوا د لرې وټن وشتونکو وسلو د کارولو موضوع هم شامله وه. او عراقی چارواکی وایي په صلاح الدین ولایت کې پرون په 14 کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغ لست. نن په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو او د بیان پر ازادي د زیاتیدونکو فشارونو او محدودیتونو په باب خبرې کوي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې عکس العملونه هم پرولې دي. په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر ټولو لوی لست راوړنه د رسنیو او د بیان ازادي ګڼل کېدله. خو په تیرو څو باندې درویو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي دغه لست راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې ښکاري. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په ویلامیه کې د ځینو رسنیو پر هغو راپورونو اندېښنه وښوده چې پکې ویل سوي د پکتیا په دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د عکسونو اخیستل منع سوي دي. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې له شولو سره له حاکمې ډلې غوښتنه کړې چې له خپلې دغه پریکړې تر شا سي. دغه بنسټ ویلي د انځور اخیستل او د معلوماتو راټولول د آزاد او مسلکي ژورنالیزم یو مهمه برخه ده چې د خلکو د معلوماتو حق تضمینوي او د دولتي ادارو د شفافیت شودنی لپاره مهمه مسله بلل کیږي. تر دې مخکې په هرات کې هم د عکسونو پر اخیستلو د بندیز راپورونه ورکول سوي و چې د موضوع هم د رسنیو د ملاتړ بنسټونو اندېښنې پارولې وي. ګڼو بنسټونو د طالبانو لخوا پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو د زیاتېدو په باب اندېښنه شولې او له طالبانو یې په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې په خوست کې د دریو رادیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادي کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندیشمن کړي وو. په تیرو دوو اونیو کې د خوست سیمایزو چارواکو د دریو رادیوګانو پر خپرونو د موسیقي د خپرولو له کبله بندیز ولګاوه. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي چارواکو د ژمن راډیو خپرونو ته د دې تعهد لا اخیستو وروسته د خپرونو اجازه ورکړې چې موسیقي به نه خپروي. د بې پولي خبرلانو ټولنې یا آر ایس ایف په یو راپور کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور پر وزارت غږ کړی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د حق ځپل دی پای ته ورسوي. په وروستیو څو اونیو کې بېلابېلو کورنیو رسنیو ته هغه تګلارې استول سوي چې طالبانو یې عملي کول جبري بللې دي. طالبانو په وروستیو کې رسنیو ته امر کړی چې د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو خپرول بند کړي چې دا چاره په ډیری ولایتونو کې عملي سوې هم ده. په دې تګلارو کې یو داده چې هیڅوک به د طالبانو د نظام پر اجراءاتو نیوکې نه کوي. همدارس رسنیو ته په تحلیلي بحثونو کې د ګډون لپاره د ځنګړو شنونکو نمونه ورکول سوي دي. په څو شیبو کې په دې بحث کې له ملمنو سره همدا څېړو چې د دغو محدودیتونو عواقب څه کېدای شي. بیا هم 15 دقیقه بحث شرق لس پدی بحث کې ملمانی دی. په جلاوطنی کې د افغان خبریالانو فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی د غرض افغان خبریال سلیم ورور دوړو ملمنو ته شرق لس وایم. په پیل کې شغلی وجدانی تاسو ترزو د طالبانو لخوا په بیلابلو دولتي دارو کې د اکسونو پر اخیستو بندیز ستاسو په نظر څه معنا ورکوي؟
سلامونه اونې کې هلي تاسو ته د پروګرام ملنا او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ته معلومه ده د طالبانو در راتګ سره په افغانستان کې په ټولو برخو کې د دوی لخوا بندیزونه وضع شو. په دې برخه کې رسنۍ هغه مورد وو او هغه لاسته راوړنې وو. په تېر شلو کالو کې دوی باندې ډیر کار شوی وو او رسنۍ کې موږ ډیر پرمختګ درلوده او د افغانستان هغه واقعي سیره خندا رسنۍ وو. همدا خبریالان وو په تېرو شلو کالونو کې ډیر ستونزو سره دوی مخامخ وو. بیا هم رسنۍ ژوندۍ ساتلې. د طالبانو د ورستیو پریکړې پر اساس اګه څنګه چې تاسو ته معلومیږي دا ډیر په منظم او سیستماتیک ډول د رسنیو باندې د بندیزونو هغه دوام دی چې طالبان کوشش کوي چې رسنۍ د همیشه د لپاره په افغانستان کې وتړي او یا هم ټول رسنۍ د دوی په اختیار کې وي. کله چې دوی پر هغه مطلب باندې دوی هغه غوښتنې چې وي که چیرې د رسنۍ لخوا د دوی د حکم او فرمان په اساس کوم برنامه کوم راپورونه چې رسنۍ لخوا نشر کیږي که د دوی په طبیعت باندې برابر و نو هغه د پکار دی نشر سي او هغه موارد هغه برنامه چې هغه د رسنۍ استقلال خي هغه وغواړي چې کوم رسنۍ یا خبریال دغه یو موضوع نشر کیږي د دوی د هغه عوامر خلافی نو دوی ته د قبول وړ نه ده. دا پرسته یو کې پېکا ز فکر کوم چې دا محدودیتونه نور هم زیاتایي او دا د رسنیو پر خلاف زبدس وایم چې دا یو جنایت دی چې د طالبانو لخوا تر سره کیږي.
ډېر مننه شغلې ورور. تاسو تر ازو نکوڅوک د طالبانو له دغه سپارښتنو یا عوامرو سرغړونه وکړي څه چلند ور سره کیږي یا رسنی کولای سي په دې اړه خپل واس پورته کړي؟ ورور صاحب تاسو آواز ماته نه زیات اقل نه پیژم چې ستوند ده که مایکروفون آن کی میرم او سامسو.
زما سلامونه تاسو ته درانه میلمانه ته او ټولو درنو اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې ښه ورځ مو پیل کړی وي. اجازه راکړئ تر دې وړاندې چې په خبرګونونو خبرې وکړو په اوسنیو شرایطو خبرې وکړو د افغانستان د رسنیو وضعیت باندې خبرې وکړو. په افغانستان کې د رسنیو څنګه تاریخچه چې بدبختانه یو ډیر له تصور لري زګزاګ حالت تجربه کړی دی خصوصا په تیرو څلوېختو کلونو کې. دې ته لنډه اشاره ولرم. لکه څنګه چې اسلام مبارک دین یو د تعادل دین دی او همیشه پر اعتدال او برابرۍ ټینګار کړی دی، بدبختانه په افغانستان کې د رسنیو تاریخچه تک ګورو موږ دوه ډیر متضاد حالتونه تجربه کړی دي. یا مو ډیر افراط کړی دی او یا بدبختانه ځینې حالتونه داسې راغلي دي چې پر رسنیو دومره بندیزونه وضع شوي دي چې حتی څوک په جرأت سره د خپل حق د غوښتلو په پاره आवाज نشي اوچتولای. زه یې ک ډیر لری ولار نشم په ساده ډول لتی روشلو کلو او د اوس درې روانو کلونو پرتلنه کسره وکړو. افغانستان په تیرو شلو کلونو کې پر سنیز ډګر کې زیات پرمختګ وکړ، ولی بدبختانه د ناسم مدیریت له امله دغه پرمختګ په ځینو ځایونو کې ډیر ناوړه استفاده شو. ځینې داسې ترخې خاطرې او درنې خاطرې تر شا پرېښودلې چې په یو ډول یې د خلکو په ذهن کې د رسنیو انځور ډیر په ناوړه ډول ترسیم کړ. کی خاطرې ترې پاتې نشوې، خلکو پر رسنیو هغه ډول څنګه چې لازم او باور ونه کړای شو، یا پر رسنیز ډګر کې کوم رسالتونه چې رسنیزو ادارو خبري اعلانو ته ورتر غاړو هغه یو ډول تجارتي بڼه خپل کړ. ډېر کله پیخي لکه څنګه چې بیا رسنې نه کاسې د خلکو وختنې ضرورتونه لکه څنګه چې اړینه واغسی تر چارواکو نه رسیدل، یل چارواکو لاس تراولنی هغه ډول چې وی هغه ننګرتیاوی چې په حکومت کې وی په هغه ډول نه بیانې دي. یعنی چې په یو ډول دی ډیرو کمو مادي امکاناتو په بدله کې دغه څه سانسوریدل او یا خو خرڅېدل په لوړ به هغه معلومات چې خلکو ورته اړتیا نه لرله او هغه معلومات چې خلکو اړتیا لرله هغه پټېدل دي پیسو په بدل کې. نو دا لامل شو چې بدبختانه په تیر دوره کې چې موږ ډیره د لاس تراوړنو دوره د زیاتو لاس تراوړنو دوره البته پر سنیز ډګر کې بولو، دا دوره هم یو ښه تاریخ تر شا نه پرېږدي، ولی تر هغه دا په رسنیو په پرمختګ کې د افراط مرحله وه. اوس که راځو تیرو دریو کلونو ته، د طالب په نوم د یوې ډلې واکمنېدل او د دې له واکمنېدو سره هم مهاله په بیلابیلو عنوانونو پر رسنیو د محدودیتونو وضع کولو له لارې په یو ډول د تفریط اړخ ته لاړو. دا داسې یو حالت دی چې د انجماد حالت که ورته ووایو هم کېدای شي چې مبالغه مو نه وي کړي. په یو ډول له خلکو ټول بنسټیز بنیادي حقونه واخیستل شول چې تر ټولو مهم بنیادي بنسټیز حق یې د بیان ازادي ده. که د ساينس ارزونه چې له بشریت لري هغه ته نظر وکړو، د انسان او حیوان ترمنځ یوازې هم دا یو اساسي فرق دی چې انسان حتی یو تعریف هم ورته لرو چې انسان یو ناطق حیوان دی چې هغوی دا خدای دا صلاحیت دا جرأت او دا وړتیا ورکړي چې هغوی خبرې وکړي او د خبرو کولو هغه اساسي دلیل دا دی چې مونږ یې فهم تفهیم وکړو، مونږ خپل ضرورتونه تر یو بل ورسوو، مونږ خپل حقونه وغواړو، پر مونږ د شوي ظلم پر وړاندې غږ اوچت کړای شو. نو که دغه حق چې مونږ له نورو مخلوقات را بیلوي دغه اصل هم پر مونږ د بندیز
ښاغلی ورور، خو طالبان کله ناکله وایي چې د اسلامي شریعت د مخې په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د خپرولو بندیز لګوي، یا هم په راډیوګانو کې د موسیقي خپرول دوی د شریعت له مخې حرام ګڼي. خو په ځینو نورو مواردو کې به ویل کېږي چې طالبان سیاسي اهداف لري. یعنی د طالبانو هدف دقیقا څه کېدای شي؟
خپله دلته مسله د شریعي اصول او د شریعي ارکان اصلا نه ده. کوم څه چې د شریعت په وړاندې په نامه اوس په افغان ولس پلورل کیږي دا اصلا د شریعت برخه نه دي. د شریعت په کوم ځای کې راغلي دي چې ته له ولس بنسټیز حقونه واخله، هغه حقونه چې الله ورته ورکړي دي. په دې خو اوس عام ولس ښه پوهېږي چې کیسه اصلا څه ده. سیاسي اهداف تاسو ویلې، مهم اړخ هم دا دی کله چې پر ټولنو یو ډول استبدادي نظامونه حاکمیږي هغوی ولس ته د ورکړې لپاره هیڅ نه لري. هغوی نه تخصص لري، نه تجربه لري، نه د ولس د هوساینې لپاره پروګرامونه لري. نو طبیعي خبره ده کله چې هیڅ د ولس لپاره ونه لري ته باید استبداد ولرې، ځکه دلته یو ډول تقابل رامنځته کېږي. که چېرته ته د چا په حق سترګې پټوي، له چا سره ظلم او زیاتی کوي او هغه ستا په وړاندې را پورته کېږي، غږ وچتوي، طبیعي خبره ده یوه لانجه رامنځته کېږي. نو لوی سیاست د استبدادي نظامونو همدا دی چې کچیرته ته غواړی چې ولستا په ټولو رواو او نارواو سترګې پټې کړې او چوپ خپل پاتې شي باید د ټوپک شپېلې دې په سر ونی سي همیشه.
ډیر مننه شغلی وجدانی. د طالبانو په مشرتابه کې دوه ګونی چلن هم لیدل کیږي. په ځین ولایتونو کې محدودیتونه پر رسنوي اوسته، په ځین ولایتونو کې بیا د دوی چلن نرم دی. دا ستاسو په نظر ولې؟
په لومړي ځای کې ستاسو دا سوال ته درسم زه غواړم سوم اورید ته اشاره وکم. په اول کې تاسو وګورئ د طالبانو راتګ سره هغه کومې وعدې چې په مختلفو برخو کې دوی کړی وي تاسو ولې د څاغه ټول وادي دوی برعکس و. تو دا په دې معنی ده لکه تاسو هم ورته اشاره وکړه چې په طالبانو په منځ کې هم په دوه برخو دوی وشل شوی ده. دا څه کله هغه اوج ته رسیږي او د دوی ترمنځ هغه اختلاف رسنیز کیږي دې ته موږ وخت ته اړتیا شته. بل خوا ته تاسو ګوري کله چې په یو هیواد کې قانون نه وي، د قانون حاکمیت نه وي، په خوا په نظام کې هر څه چې وو موږ پر رسنیو په برخه کې ځنه قوانین درلوده، هغه قوانین چارواکي او مسؤلین دې ته اړ کول چې قوانین ته احترام وکړي او در رسنیو پر خلاف زه دې باندې هم اشاره کوم چې په خوا نظامو کې هم ستونزه وو در رسنیو په برخه کې، خو کوم ستونزې چې اوج ته رسیدلې اوس د ناظم اوس کوم حاکم نظام په حکومت باندې دا قانون هر سره کیږي دا په هیڅ نظام کې هم دغه څنګه دي شوی. او بل خوا ته چې دلته هیڅ قانون نه وي نو دلته د جنگل قانون حاکم وي. لکه چې تاسو اشاره وکړه تاسو ګوره په ځنه موارد او په ځنه ولایاتو کې یو رقم ته قانون دی، چارواک یو رقم ته در رسنوي سره برخورد لري او په ځنه ولایاتو کې بل رقم ته بیا د دوی برخورد ده. دا په دې معنی ده ولې چې قانون نوی هر یو کس هر یو مسؤل کس نو ځنه خبريالانو سره په تماس کې تاسو ګوره په ځنه یاله او ولایاتو کې دوی خبريالان غواړي اورته وایي چې دا راپور تا د کوم ځای څخه نشر کړ ولې د ما څخه اجازه نه دی اخستی. خبريالان توهینی، خبريالان تحقیری او په ځنه مورد کې دوی ته دوی سره فزیکی برخورد او فزیکی چلن هم سوای ده. دا په دې معنی ده چې هر یو قومندان او هر یو چارواکی د پخوا په څیر خبريالان غواړي هغه تهدیدی هغه مجازات کوي. نو د دې یو قانون نشته در رسنه په برخه کې کچه هم خاغله مجاهد په قرار داولدی ته وایي چې رسنه په برخه کې خون قوانین چسته هغه ته ځنه تعدیل پراوستو سره د قانون برته په افغانستان کې عملی کیږي. خو تر اوسه پورې درې کال وته د قانون تر اوسه پورې تعدیل نشو او د قانون خپور نشو. دا یو سیاسي برخه ده چې طالبان غواړي د سیاست پر اساس څورته شریعت نوم ورکړي. تر اوسه پورې چې کوم قانون د دوی لخوا اجرایی شوی ده ورته شریعت نوم مرکزه شوی ده او دې تر شا دوی سیاست کوم سیاست او پالیسی د دوی حکومت لخوا چې خپوریږي هغه سیاست دوی تعقیبوي. زه تاسو ته د بیلګه په توګه وایم تاسو ګورئ دوی خبريالانو ته وایي دوی یو مخصوص کمیټه لري رسنه یې ده پاره تر څو پورې چې دغه مخصوص کمیټې نه ځنې کسان د مختلف ادارات پکې غړي دي د دوی لخوا حتی کله چې تاسو یو ملمه هم تلویزیون ته غواړئ کله چې هغه په بحث کې ګډون کیږي د دوی لخوا څو پورې صحاغه مشخص کس اپروف شوی نه وي دوی ورته اجازه نه ورکړي چې پرسنې کې خبره وکړي. او بل خوا ته دوی ته معلوم هم ده چې رسنې په یو جامعه کې څومره قدرت لري. تیر نظام هم یو ځنې د فکر کوم د سقوط لامل هغه غلط راپورونه او هغه اندخنی او چې خلک ته دې ته حاضر کو او د طالبانو هغه ناشته چې کله د دوی په صلح په کانفرنس کې د خلکو سره واده وکوم د رسنې لخوا ولید او خلک ته دې چې انګیزه پیدا شي چې دوی مکمل تغییر کړي دي. ته دوی ورته په خواني نظام اوس نظام کې ډیر توپیر شته هم ګولې د تیر دې کال وته خو دې په برخه کې هیڅ تغییرات نه راغلو. نو دا یو سیاسي اهداف ته سیاسي اهداف ته رسیدو لپاره ایمون یوازنه ستونزه دا ده. زه فکر کوم چې دا به ټول تلویزیونونه په آینده کې دوی پر رادیوګانو به تبدیل کړي.
ډیر مننه ښاغلی سلیم ورور. په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون هم ظاهرا فعال دی. دغه کمیسیون د دغه مواردو د څېړلو صلاحیت څومره لري؟
بله زه غواړم په دغه برخه کې خپل شخصي تجربه در سره شریک کړم د دوی صلاحیتونه او د دوی وړتیاوې د دوی کاري ساحه چې څومره پراخه ده. زچ 2021 ل اکتوبر نه ل اگست نه البته ورسته کله چې زه لا هم په افغانستان کې لوي سیمه ایز رسنۍ سره فعال ومه نو زما میلمانه اکثره په طبي خبره ده په افغانستان کې د نن خلکو سره د اندېښنه و چې چرته د روانو ناخوالو په خلاف غږ اوچتوي او سره برخورد کیږي نو زما به اکثریت میلمانه له بهر نه ول د سکایپ له لارې او دا به په ټلویزیوني خبرونه کې راسره ول زه ور وغوښتل شوم د استخباراتو لخوا ورسره کېناستم زما ټلیفون یې مانه واخیست او هغه میلمانه چې د واتس اپ لارې ته بلنه ورکړې و له دوی سره مې موضوع شریکه کړې و سوالونه مې ورسره شریک کړي وو او بیرته مې د هماغې خبرونې لینک هم د همدغه واتس اپ لارې لیږلی وو کله چې دغه خبرونې طبیعي خبره دوی له وړاندې لیدلې وې ټول ټکي ورسره یاداشت وو په انفرادي ډول هر خبریال دوی ورغوښتې دی او ترې همدا غوښتنه شوې ده چې که د افغانستان د نن موږ شنون کې لرو څه اړتیا ده چې ته له بهر نه په خبرونه کې میلمه ولرې آیا دا د نظام د تخریب یوه هڅه نه ده هلته زما ځواب دا و چې که اوس افغانستان کې د نن یو څوک په جرات سره د خپل حق لپاره غږ وچتوي طبیعي خبره ده هغه له عکس العمل سره مخ کیږي نو په څوک دې ته نه حاضرېږي چې هغه ډول سپینې خبرې وکړي لکه څنګه چې دي یوې رسنۍ رسالت جوړېږي مسؤلیت یې جوړېږي چې خلک یې واوري او تر خلکو یې ورسي نو وروسته وروسته بیا دا موضوع بیخي یو ډول قان خلک کله دې وروسته میهمانه را وکړي دا به دوی اپروف وروسته د دوی له پاره حساب د دوی لخوا د ورکړل شویو لیستونو له مخې باید را وغوښتل شي نو هلته طبیعي خبره ده زما او دوی تر منځ مکالمې په ترڅ کې فزیکي برخورد وشو کله چې بیرته همدغه د رسنیو د ملاتړ ادارو ته ما مراجعه وکړه او د خپل حق لپاره مې غوښتنه وکړه چې دا خو نو یو ډول ناسم کار دی ځکه چې زما رسنیز مسؤلیت جوړي ده چې زه باید دا کار وکړم او ما له خپل حق دفاع کړې ده ولې په مقابل کې باید زه سپک شم ولې باید زه ووایم ما لپاره یو وړاندیز لر چې آیا تاسو غواړئ په دې موضوع پلټنه وشي ما وی هو ولې که امکان لري دا کار دی وشي وای کوم لمون سره چې د کمیټې کوم د څار غړي دي زمون په پرتله د هغو تله درنه ده او کله چې پریکړه هم کیږي ته وی خبره د ستا په حق کې باندې وي نو موږ یوازې کولای شو ستا په حق کې چې څه شوی دي دا پیښه له ځان سره ثبت کړو تر دې زیات که تاسو غواړئ دا تاسو ته ستونزه جوړوي نو ما هلته دا درک کړ چې په افغانستان کې اوس په نوم د رسنیو د ملاتړ بنسټونه فعال بنسټونه د دوی څومره دی او د دوی فعالیت څومره ده
ډېر مننه ښاغلی وجدانی دغه ستونزو ته په پام داس یو بنسټ یا داس یو ارګان ست چې پر طالبانو فشار راولي چې لخپل دغه محدودیتونو لاس واخلي وجدانی سبا واز ما وري
زستا څه आवाज اورم
مېرمنه
امام زغت
اوس راځي مېرمنه
په افغانستان کې د نننه خو تاسو ګوري حاکم نظام ده دوی خپل قوانين لري خپل مقررات لري خو د افغانستان نه د باندې یو واسنې هغه بنسټونه چې د رسنوي ملاتړ ته لکه تاسو آر اس اف ته اشاره وکړو سی پی جی دی او دغه نور نهادونه چې د هغه د رسنوي ملاتړ د کاوی هم خپل کوششونه په قرار ډول کړی دا او د طالبان سره هم غوښتنه کړې ده او نړیوال سره هم غوښتنه کړې ده چې طالبان باندې فشار راولي چې دوی رسنوي پر خلاف کوم کړنه چې دوی تر سره کوي کوم قانون چې دوی له خوا تطبیق کیږي د ازادي بیان ته پکار دي دوی احترام وکړي خو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې هیڅ دغه کوم توپیر نه وینو او رس تر بل لکه څنګه په نورو موارد کې د دوی محدودیتونه او رس تر بل په ډیرو دي د رسنوي په برخه کې هم دوی اوسه پورې کوم داسې شاتګ نه کوي او بل خواته د هغه بشري حقوقو نهادونه دي چې هغه هم کولای شي چې دغه د خپل لارې رسنۍ باندې طالبان باندې فشار راولي او ټول نه مهم موضوع دا ده زنه نهادونه چې چاوي په تبعید کې کار کوي او اندغه سي زنه رسنۍ دي چې د افغانستان د باندې کار کوي دوی هم کولای شي لکه دغه استاسو کوم خبرونه ده اندغه سي نور رسنۍ سره موږ سره بحثونه لرو د دې لپاره هم کېږي چې طالبان باندې فشار راوړل شي او اندغه سي هغه نهادونه ملل متحد چې افغانستان په برخه کې دوی کار کوي نو هغه سره په کار دي دا نهادونه تماس ونی شي چې د دې لپاره هم زه فکر کوم چې فشار په توګه او کول چې طالبان د دې اړ کې چې رسنۍ پر خلاف کوم بندیزونه د دوی لخوا لګول شوی دي رسنیو ته د درناوی او کې احترام ولتي او هغه بیان ازادي په واقعي ډول په افغانستان کې په کار تمثيل شي.
ډیر مننه شغلی ورور. طالبان په وار وار اطمینان ورکړي چې رسنۍ په افغانستان کې پوره ازادي لري او پر زیاتو مسایلو راپورونه ورکولای شي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ښاغلی، زه غواړم د افغانستان د اوسني رسنیز وضعیت په اړه چې طالب څه وایي او څه کوي توپیر ډول په لنډو ټکو کې ورته اشاره وکړم. هغه څه چې د طالب پراپاګنډا په یو ډول مارکیټ او تبلیغات ورته کوي جواز لري، هغه څه چې د طالب د فعالیتونو مثبت انعکاس ورکوي، هغه که د یوټیوبرانو له لارې دی، هغه که د سیمه ییزو رسنیو له لارې دی، هغه که په سوشل میډیا پلیټ فارم دی، هغه جواز لري. هغه څه چې د طالب د هغو کړنو پر زندگی یا ارزښتونه بیانوي چې په یو ډول طالب معنویت او مادیت خوندي کوي، هغه هم تصویر جواز لري، هم فعالیت جواز لري، او هم هغه خبریال ډیر اعزاز لري په افغانستان کې. درنه ولی بدبختانه پرښتنی ډول د رسنیز رسالت کوم مسولیتونه چې باید تر سره شي نه رسنۍ له صلاحیتونو څخه برخمن دي او نه هم دوی اجازه ورکوي چې هغه ډول فعالیت وکړي شي. زه په لنډو ټکو کې غواړم کچیرته غواړو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د بیا واکمنېدو یا د رسنیزو سنگرونو د بیا فعالېدو او د ولس د غږ د بیا رساو ستولو لپاره کا پرښتنی ډول کار وشي، زه فکر نه کوم د واکمنې ډلې په خټه کې داسې څه وي چې په هغوی کې د تغییر راشي یا داسې فارونه وي چې هغوی په یو ډول دې ته اماده او چمتو کړي چې دوی ګواکې نرمښت وښيي. په ټوله کې افغانستان او د افغانستان اوسنی نظام بدلون ته اړتیا لري، یو رښتینی حقیقي بدیل ته اړتیا لري، داسې واکمنو ته اړتیا لري چې د ولس بد نه وي، د ولس پرایه وي، د ولس ملاتړ وي او په یو ډول ولس پرښتینی ډول هغه څه چې ولس یې حق لري هغه وړاندې کړي.
ډیره مننه ښاغلی وجدانی. طالبان له څه ډار لري، له څه بیریږي چې دغه ډول محدودیتونه پر رسنیو لګوي؟
د طالبانو یوازنی ډار دا د تاسو ګورې په لومړي کې خودوی په اول سر کې دوی وایي چې رسنۍ د دنو چارواکو لخوا حتی رسنۍ ته دښمن خطاب کېده، لکه رسنۍ دښمن په څیر موږ سره عمل کوي. کله چې تاسو هغه مثبت کړنې نړیوال ګوري هغه رسنۍ لخوا خپرېږي، نو دا په دې معنی دی زه دلته په امریکا کې ژوند کوم، دلته ځنه کسانو سره زه وینم دا کوم یوټیوبران څه د طالبانو تر حکومت لاندې د دوی لخوا هغه ځنه نمایشي پروژې هغه قانون څه کیږي او د دوی لخوا نشر کیږي، خلک دلته د افغانستان نه باندې داسې تصور ورته پیدا کیږي چې افغانستان در پرمختګ په لار روان ده، افغانستان کې دا کارونه کیږي. دا یو مثبت کړنه ده چې دوی د یوټیوبرانو لخوا هغه کسان چې د افغانستان نه باندې دوی ګوري او هغه حقیقت چې په افغانستان کې اوس تر سره کیږي د دوی لخوا په مختلفو برخو کې په ځنه موارد کې تاسو ګوري هغه نه تصویرونه اخستل کیږي، هغه نه ویډیوګانې اخستل کیږي. کله چې هغه د رسنیو باندې نشر کیږي دلته د باندې خلک چې ګوري هغه حقیقتونه دي چې دلته نړیوال ور باندې پویږي په افغانستان کې څه تیریږي. د طالبان د ډار هندینه د څه شي حقیقت دی په افغانستان کې حقیقت تیریږي، هغه خبرونې که چیرې په واقعي ډول نشر شي نو خلک به پویږي چې افغانستان کې د نن حقیقت څه شی ده. دا یو ځنې ډار ده چې طالبان دي نه ډار لري چې د څه ونې شي چې لسنې نه خوا هغه حقیقتونه خپور شي. او بل خوا ته د دوی چارواکي کله چې راضي او په میډیا باندې دوی خبرې کوي مونږ په یو دی باندې بل ورځ ما یو ویډیو دی دوی حتی د قران هغه ابتدایي سوره هم د دوی د یو چارواکو لخوا کله چې قرات کیږي په مناسب ډول هغه تحقیق سوره د دوی لخوا نه قرات کیږي، خلکو ته داس تصور پیدا کیږي چې دا هغه کسان دي چې ځان ته وایي چې موږ شریعت راوسته دي، موږ اسلام راوسته په افغانستان کې، خو په حقیقت کې دوی هم خپل ستونزې لري. نو دا هغه حقیقتونه دي او په ورسته کې تاسو ګورئ په افغانستان کې کوم ناامنی او سبب افغانستان کې دا هغه موضوعات دي کچيري درسنې لخوا خبرسي نو د افغانستان کې د باندې هم خلک دي حقتونه باندې پويږي صدا طالبان دې څنګه موضوعات نه ډالري
بل ډیر مننه شغل ورور وخت ډیر کم دی کپلندو کې راتوې چې په افغانستان کې فعال رسنې چې دا محل نشرات لري پر کوم مسایلو راپورونه ورکولې سي پر کوم مسایلو نسي کولای ورور صاحب आवाज ما اوري مهرباني
ستاسو आवाज ښه زما غږ ته ده
و سم سم مهرباني
زما عرض ده چې افغانستان کې د نن چې څه درسنې فعالیت په نوم اوس موینو دا ل سیستماتیک سناریو پرته نور هیڅ هم نه دي ای طالب لپاره لا بیګری ده او د رسنیو په نوم حتی کېدای شي وای یو تور داغ دی مسئولیت له هیواد نه بهر رسنیو ته او له هیواد نه بهر هغو رسنیزو فعالانو ته چې په سوشل پلیټفارم مخخ دي
ډیر مننه
ان کې د وسنه یو قایق او څخه پر د پروتوکول ه مسئولیت دی او باید تر چې
ډیر مننه ژوندۍ او ستاسو آواز پری راځي 25 دقیقې بحث مول ازادي راډیو اورید لمیل منو مننه چې په بحث کې را سره برخه واخسته.